سلامونه د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی د خبرونو لنډیز. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دوهې د تړون د کلیزې په مناسبت افغانان صبر ته رابللي او په دې مناسبت غونډې ته په وینا کې له خلکو وغوښتل چې د هیواد د آبادۍ لپاره په هیواد کې پاتې شي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر غونډې ته په وینا کې ویل چې نړیواله ټولنه نه غواړي له څو محدودو کسانو پرته نور افغانان په نظام کې شامل وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما نن په یوه ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د امنیت شورا د غونډې ته به د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما د دفتر مشره د بورا لاینز د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. دا غونډه د افغانستان په وخت د ماښام په 9:30 بجو پیلېږي. متحده ایالاتونو او برتانیا د طالبانو د حکومت پر هغه پریکړه اندېښنه ښودلې چې بهر ته د افغانانو پر تګ ځینې محدودیتونه لګولي او وایي ښایي دا اقدام له افغانستانه د یو شمېر کسانو د ایستلو لپاره د دوی روانې هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ وویل افغانان به اجازه ونه لري چې له هېواده ووځي او که د تلو مقصد یې معلوم نه وي او ښځې هم نشي کولی له شرعي محرم پرته له هېواده بهر سفر وکړي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه نن شپږمې ورځې ته غځېدلې، راپورونه وایي چې د روسیې پوځ د اوکراین د جنوبي ښار خیرسون په لمنو کې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي او د پلازمینې کیف په څنډو کې هم لوی پوځي کاروان ځای پر ځای شوی دی. د سټلایټ په وسیله په اخیستل شویو تصویرونو کې ښکاري چې د زغراوالو ګاډو او توپونو دغه کاروان څه باندې 15 کیلومتره اوږد دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی دی چې دفتر وایي چې ولسمشر اردوغان پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د بیلاروس له واکمن الکساندر لوکاشنکا سره چې د مسکو نږدې متحد دی خبرې کړي. د دفتر ویلي په دې ټلیفوني خبرو کې نن سهار وشوې د یو اوربند لپاره د اوکراین او روسي چارواکو د تیرې ورځې پر خبرو چې په بیلاروس کې وشوې متمرکز وو. د راپورونو له مخې اردوغان ویلي چې د ناټو د یو غړي په توګه ترکیه به خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې دا جګړه بنده شي. انکاره همداراز ویلي چې له مسکو او کیف دواړو سره به خپلې اړیکې وساتي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. نن د دوهې د تړون دوه کاله پوره شول. د طالبانو مشرانو نن په یوه خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
ولس مو باید بې حوصلې نشي او د لوی هدف ته د رسېدلو لپاره د صبر او مسلسل کار لاره غوره کړي.
پر افغانانو د طالبانو د نویو محدودیتونو په اړه لغبرګونونو مخ خبرو.
زه فکر کوم چې دا هغه محدودیتونه دي چې طالبان په حقیقت کې د افغانستان خلک غواړي برمته ونیسي.
د نورستان د منډول ولسوالۍ خلک د دولتي ادارو لپاره ودانۍ غواړي.
کماندان امنیه او امنیت ملي هغوی خلک کورونو کې ناست دی، هماغه ځای نه کارونه ترسره کوي.
د کابل مرکزي سیلو بیا فعالیت پیل کړی.
تقریبا مقدار یو ورځ تر بلې زیاتیږي. انشاءالله امید شته چې ښه پوره عواید په میاشت کې او په کال کې ولرو.
د اوکراین د جګړې وروستیو پرمختګونو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو پروګرامونه خپرو.
تر دې شیبي
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرسیال عبدالغنی برادر پر اوسنیو ستونزو لاس برای ستونزمن بولی او له خلکو د صبر غوښتنه کوي. خو د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا وایي نړیوالې ټولنې د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو لپاره د 15 کسانو نوملړ د طالبانو حکومت ته سپارلی دی. د طالبانو د دوو مشرانو نن د دوهې د موافقې د دوهمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویناوې کولې. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وایي نړیوالې ټولنې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره 15 کسیز نوملړ ورسپارلی دی. ښاغلي دلاور چې نن یې د دوهې د هوکړې د دویمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل په دې نوملړ کې هغه محدود کسان شامل دي چې له افغانستانه تښتېدلي دي.
غیر له یو څو خائنانو نه وتلي دي مشران له 15 نه زیات نه راځي. بل څوک دوی نه غواړي چې په دې نظام کې شامل کړي. دوی مختلف را کړی یو اول اته کسان له بیا یو لسی له اخر 15 غریبان راغله.
ښاغلي دلاور په دې اړه نور ډیر جزئیات ورنکړل خو موده وړاندې ملي ټلویزیون ته ویلي وو د کسانو کې د محمد محقق کریم خلیلی عطا محمد نور سیما سمر او باتور دوستم په ګډون د یو شمېر کسانو نمونه وو. حخوا د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرسیال عبدالغنی برادر وای د دوه هوکړه په افغانستان کې د ورانه یو د وینې د تویدو د مخنیوي لامل شو او اوس باید ورته احترام وشي. خغلی برادر پر اوسنۍ ستونزو لاس برې ستونزمن بولی له خلکو د صبر غوښتنه کوي او پر مسلکي افغانانو غږ کوي چې له افغانستان د وتلو پر ځای د خپل هیواد د آبادۍ لپاره لاس پکار شي.
ولس مو باید به حوصله نشي او د لوی هدف ته د رسیدلو لپاره د صبر او مسلسل کار لاره غوړه کړي. پر پوه او مسلکي هیوادوالو غږ کوم چې هیواد یې نه پرېږدي.
مولا عبدالغنی برادر پر خلکو غږ وکړ څو د هغو کسانو پر ضد د دوی ملاتړ وکړي چې غواړي د افغانستان د آبادۍ مخه ونیسي او وران یې کړي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرسیال عبدالسلام حنفي وایي د دوی حکومت له هیڅ افغان د انتقام اخیستو فکر نه لري. ښاغلی حنفي له ګاونډیانو نړیوالو ټولنې سره هم په ښو اړیکو ټینګار کوي او زیاتوي د دوی د هوکړې پر بنسټ د نړیوالو مسؤلیت دی چې د افغانستان په رغونه کې همکاري وکړي.
د دوه د هوکړې پر بنسټ هغه هیوادونه چې افغانستان کې ښکېلو حق نه لري چې زموږ په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. د همدې هوکړې پر بنسټ دوی مسؤلیت لاره هغه ویجاړي چې تیرو شلو کلونو کې دوی کړي په بیا رغونه کې ونډه ولري.
د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرسیال عبدالسلام حنفي ډاډ ورکوي چې د دوه هوکړې تجمن دي او نه یوازې دا چې د افغانستان خاوره به د بل کوم چا پر ضد نه کاریږي بلکې هیڅ سیوه وسله واله ډله په افغانستان کې فعال نه ده. له دې وړاندې امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ان اروپایي ټولنې طالبان تورن کړي چې تو دوهې پر هوکړې بشپړ عمل نه دی کړی او د القاعده په ګډون یې د ځینې تر هغارو ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
متحده ایالاتونو او برتانیا پر افغانانو بهر ته د سفر په برخه کې د طالبانو پر روستیو محدودیتونو انتقاد کړی او په دې برخه کې اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان لپاره د برتانیا شارج دفتر د محدودیتونو د نه منلو وړ بللی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې اړه خپلې اندېښنې له طالبانو سره شریکې کړې دي. نوریاس نوری د دې غبرګونونو په اړه تفصیل راکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا د طالبانو د حکومت پر هغه اقدام چې بهر ته د افغانانو پر تګ ځینې محدودیتونه لګولي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ښایي هغه له افغانستان د یو شمېر کسانو د ایستلو لپاره د دوی رواني هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر ریاکشن بې پورس په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې افغانان به اجازه ونه لري چې له هېواده ووځي که د تلو مقصد معلوم نه وي او ښځې هم نشي کولی له شرعي محرم پرته له هېواده بهر سفر وکړي. د افغانستان لپاره د بریتانیا شارز دافیر هوګو شرټر پرون دوشنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې د طالبانو دغه بیان لیدل او پر آزاد تګ راتګ دغه محدودیتونه ورته د نه منلو دي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې سم د سړي د خپلو څرګندونو وضاحت ورکړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا دغه نوي محدودیتونه به د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو هغه هڅې چې په ترڅ کې غواړي له افغانستان په زرګونو کسان وباسي له خنډ سره مخامخ کړي. د هغه کسان دي چې په تیرو نږدې شلو کلونو کې د بهرنیو هیوادونو له سفارتونو پوځونو او پروژو سره کار کړی او په لویدیځو هیوادونو کې د پناه اخیستو مستحق پیژندل شوي خو تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون نو وخت وویل چې دغه موضوع په اړه له طالبانو سره په تماس کې دي. دغه ویان ویلي چې موږ د طالبانو څرګندونه چې په رسنیو کې خبرې شوې لیدلې او په دې اړه مخبل اندېښنې له طالبانو سره شریکې کړې دي. دغه ویان زیاته کړې چې زموږ د افغان متحدینو د ایستلو لپاره زموږ امکانات په دې پورې تړلي چې طالبان له افغانستان نه په آزادانه توګه د خلکو د وتلو په اړه پر خپلو ژمنو عمل کوي کنه. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد وویل پر سفر نوی لګول شوی محدودیتونه هغه افغانان رانغاړي چې د ناتو او امریکایي ځواکونو سره کار کړی خو په دې اړه چې آیا د کوم شرایطو له مخې کوي دوی کولی شي دغه کسانو باسي نور جزئیات نه دی ورکړي. مجاهد وویل افغانانو ته به چې د وتلو مقصد معلوم نوی له هېواده د وتلو اجازه ورنکړي. مجاهد په یو شمېر هیوادونو کې د هغو په زرګونو افغانانو د خرابو شرایطو یادونه کړې چې د تیر کال په اګست میاشت کې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان نه وایستل شول او د ویزو پروسه یې نه ده بشپړه شوې. د قطر لاري له افغانستان د خلکو د استلو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو منظم الوتنې تر ډیره د تیر کال په دسمبر کې ورسته له هغې ودرېدې چې د طالبانو له ادارې سره په دې اړه چې څوک په دغو الوتنو کې د انتقال مستحق دي اختلافات راپورته شوي وو.
په راپور کې مو واورېدل چې متحده ایالاتونو او برتانیا بهر ته د افغانانو د سفر په برخه کې د طالبانو پر لګېدلو بندیزونو اندېښنه څرګنده کړې ده. پر دې محدودیتونو په کور دننه هم خلکو پراخ انتقادونه کړي
و ما فعلا در قید هستیم و نمیتونیم یک لقمه نان بر ما پیدا بکنیم.
نه غواړي چې نومې خبر شي. وای کلونه په افغانستان کې د بهرنیو ادارو سره کار کړي او تمه و چې په نږدې وخت کې له افغانستان ووځي، خو په خبره بهر ته د طالبانو لوري په سفر محدودیتونو اندېښنې لا پسې زیاتې کړي دي. دا چې فکر کوي په افغانستان کې له اقتصادي او امنیتي اړخه ژوند نه دی تضمین، له طالبانو غواړي چې بهر ته د میرمنو په سفر محدودیتونه لري کړي.
موږ دلته په یو بد روحي اقتصادي او امنیتي حالت کې یو. آن یوه مړۍ ډوډۍ نشو پیدا کولی، نه پوهیږو په دې شکل څنګه خپل ژوند مخته یوسو.
په ورته وخت کې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د میرمنو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي بهر ته سفر کول د هر افغان حق دی او طالبان نه باید له خلکو دا حق واخلي.
سفر کول د هر افغان حق دی، او دا چې دوی راځي د خلک حقوق تر پښو لاندې کوي او هغې باندې محدودیتونه لګوي او راځي وایي چې مواجه او غیر مواجه سفر، زه فکر کوم چې دا هغه محدودیتونه دي چې طالبان په حقیقت کې د افغانستان خلک غواړي برمته ونیسي.
د طالبانو حکومت تیره اونۍ اعلان وکړو چې له دې وروسته ښځې له شرعي محرم پرته نشي کولی چې له افغانستانه بهر سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل د هغو افغانانو چې له کوم موجه دلیل پرته بهرنیو هیوادونو ته د تګ اراده لري مخه به هم ونیول شي. د طالبانو دا پریکړه په نړیواله کچه هم غندل شوی. مخکې تر دې د بشر حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د چارو مسؤلی هیدربار ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو دغه نوی اقدام په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو د زیاتوالي څرګندونه کوي او د اندېښنې وړ دی. تازه بیا د افغانستان لپاره د برتانیا سفارت شزدافیر هوګو شارټر بهر ته په افغان میرمنو د سفر د محدودیت په اړه اندېښنه ښودلی او لیکلي دي چې نړۍ لا هم د طالبانو کړنې څاري. د افغانستان لپاره د برتانیا سفارت شزدافیر د غشان په کابل کې د طالبانو د تصفیوي عملیاتو په اړه هم ژوره اندېښنه ښودلی. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلي دي چې د کورونو تلاشي، تهدیدول، نیول او له خلکو سره تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی، باید طالبان خپله دا چاره ژر تر ژره ودروي. طالبانو که څه هم تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ویلي وو چې دغه عملیات په کابل کې د ورانکاره فعالیتونو او جنایتونو د مخنیوي په هدف پیل شوي او په ترڅ کې د نوموړي په خبره انسان تښتونکي، غله او نور جنایتکاران نیول کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو قدر منوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو د اوکراین جګړې ته. پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل نن شپږمه ورځ ده، دا چې هلته څه روان دي د پرمختګونو په اړه نوریاس نوري جزئیات راکوي.
بله، تکل صاحب مننه. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د جګړې نن شپږمه ورځ ده، راپورونه وایي د روسیې پوځ د اوکراین د جنوبي ښار خیرسون په لمنو کې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي او د پلازمینې کیف په څنډو کې هم لوی پوځي کاروان درېدلی دی. د سټلایټ لخوا په اخیستل شویو تصویرونو کې ښکاري چې د زغروالو وسایلو او توپونو دغه کاروان څه باندې 15 کیلومتره اوږد دی او د پلازمینې کیف تر 2 کیلومتره پورې رسېدلی دی. د اوکراین وسلوال ځواکونه داسې انګیري چې ښایي دا به د اوکراین د پلازمینې کیف او د تر ټولو لوی ښار ماریپول د محاصره کولو او پرې د کنټرول راوستلو لپاره یوه هڅه وي. د جګړې په ډګر کې دغه نوي پرمختګونه وروسته له هغې کېږي چې د یوه اوربن لپاره په بیلاروس کې د اوکراین او روسیې د پلاو ترمنځ خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدي، خو دواړو لورو موافقه وکړه چې په راتلونکو ورځو کې به بیا خبرې ترسره کړي. په عین حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر ویلي چې اردوغان پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه نن د بیلاروس له واکمن الکساندر لوکاشنکو سره چې د موسکو نږدې متحد دی خبرې وکړي. دغه دفتر ویل په دغه ټلیفوني خبرو کې چنن سهار وختي وشو دی یو اوربن لپاره د اوکراین او روسي چارواکو د تیرې ورځې پر خبرو چې په بلاروس کې وشو تمرکز وشو. د راپورونو له مخې اردوغان ویل چې د ناتو دی و غړي په توګه ترکیه به خپل هڅو ته دوام ورکړي چې دغه جګړه بند شي. انقره دغه راز ویل چې له موسکو او کیف دواړو سره به خپل اړیکې وساتي او هیواد به پر هغه نړیوال تړون عمل وکړي چې تور سمندرګي ته د ترکیه له تنګیو د روسي د پوځي کشتیو پر تیرېدو محدودیت لګوي. اردوغان پرون پر اوکراین د روسي یرغل دینه منلو بللی و ویلو چې ترکیه به خپل هغه ژمنې پر ځای کړي چې د ناتو په پوځي تړون کې له خپل لویدیځو متحدانو سره کړي دي.
د روس نورستان ولایت د منډول ولسوالۍ خلک وایي چې د دوی دولتي ودانۍ دفترونه نه لري. د دوی په وینا ولسوال او اړوند مامورین په پردیو کورونو او دیرو کې دولتي چارې پر مخ وړي.
د منډول اوسیدونکو وایي چې په تیرو شلو کالو کې د جګړو او د امنیت د نشټوالي لامل د حکومت د نه لاسرسي او هلته د کار نه کولو په وجه اوس هم ولسونه او دولتي مامورین له لومړني وسانتیا او بي برخې دي. د دوی په خبره چې په تیر حکومت کې ولسوال او نور مامورین په دواب کې ناشتو له هغه ځای به یې یا د ولسوالۍ اداره کوله، خو اوس چې طالبانو په منډول کې ولسوالۍ فعال کړي مامورین د کار او مراجعین د ناستې لپاره مناسب ځای نه لري. محمد یعقوب خان ازادي راډیو ته وویل
دولتی تعمیرونه پکې نشته. ټول سوال او د کمانډان امنیت او د امنیت ملي د غدري اورګانونو د غوې خلک کورونه کې ناز دي. هغه ځین کارونه ترسره کوي خو هغه دفتر د پوره مناسب هم نه دي.
د یاد ولسوالۍ وسیدونکو له حکومت غواړي چې د نور ولسوالۍ په څیر دی ورته د ولسوالۍ امنیت قومندانۍ او نورې ودانۍ جوړې کړي. څو پکې حکومتي اسناد خوندې شي، مامورین په آرام ذهن کار وکړي او خلک هم پر سرک له ودرېدو او انتظار خلاص شي. په نورستان کې چارواکي هم وای ولایت کې زیات ستونزې شتون لري، خو د منډول په څیر د دولتي ادارو ودانۍ نشتون دغه مشکلات نور هم سیوا کړي دي. د یاد ولایت د مطبوعاتي دفتر مسول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت کې غنی ولسوالۍ داسې شته چې ودانۍ نه لري او بعضي ولسوالۍ داسې هم لرو چې د ولسوالۍ ځای هم تر دې وخته پوري تعین شوی نه دی او د ملکی خلکو کرایه کورونو څخه استفاده کوو. برګمټال کامدیش منډول هغه ولسوالۍ دي چې تر دې وخته پوري کوم تعمیر نه لري. امارت اسلامي مسولین په دې برخه کې ډیر کار کړي او ولسوالۍ خپل ځایونو ته انتقال کړي او فعال کړي دي. پاتې شو آبادی او تعمیر مسله بابودیجې ته په کتو تدریجا جوړ شي.
د خاغلی حق بیان په خبره چې په تیر حکومت کې که څه هم چې یو شمیر ولسوالۍ ته ودانۍ جوړې شوې خو هغه هم په معیار برابرې نه دي او اساسي جوړول غواړي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته به صفی الله ستانکزای له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو مخکې مو چې په راپورونو کې واورېدل چې د برتانیا او متحدو ایالتونو لخوانه د طالبانو د هغې پریکړې پر وړاندې عکس العمل ښودل شوی چې د خلکو باندې او مخصوصا پر ښځو باندې د سفر بندیزونه لګولي، په دې اړه شیبه مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې بهر ته د افغانانو د تلو په تړاو د ده د خبرو مطلب دا و چې اسناد نه لرونکي غیر اصولي او په قاچاقي ډول هغه کسان چې خارج ته غواړي لاړ شي نو دا هیوادوال خطر سره مخامخ کوي، نو په دې خاطر د هغو تګ منع دی. د لیکي هغه هیوادوال چې قانوني اسناد یا دعوتنامې ورسره وي له هیواده بهر سفر کولی شي او هم په اطمینان سره هیواد ته راتلی شي. اوس د ورځې سپورتي خبرونه.
په کورنی کرکټ کې نوی ریکارډ. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي چې د وزیر محمد اکبر خان کورنۍ لوبو په دوام حنیف ناصر د لوګر لوبډل مشر نن د خپل لوبډل په ګټه په 1.5 توپونو د لس شپږیزو 28 څلوریزو پر مټ 225 ناسوزیدلې منډې کړې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا دا په کورنۍ ورځنیو سیالیو کې لومړی ځل دی چې یو لوبغاړی خبرګې سلیزی وهی. له دې وړاندې د پکتیا ولایت لوبغاړی حقمل آریا د 2000 کال دویم درجه ولایتي سیالیو په ترس کې د فاریاب ولایت په وړاندې 102 منډې جوړې کړې وې. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د وزیر محمد اکبر خان د 10 پړاو دویم درجه ولایتي ورځنیو سیالیو پیل د فبروري میاشتې په 10 نیټه و. دغه سیالۍ په دریو ولایتونو ننګرهار، خوست او کندهار کې ترسره کیږي. په دغه سیالیو کې 9 ولایتي لوبډلې ګډون لري چې په شپږو ګروپونو ویشل شوي دي او د 2 ورځو په ترڅ کې به 45 سیالۍ د یو بل په وړاندې ترسره کړي. د افغانستان د وزلوبې په 13 لوبه کې نورستان بلخ لوبډلې ته 2 ماتې ورکړه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې له دې لوبې وروسته بامیان له پنجشیر سره د لوبې ډګر ته وځي. د دې لیګ په پرونی لوبه کې 3 لوبې وشوې چې په لومړۍ لوبه کې کندهار ولایت کابل ته 3-0 ماتې ورکړه او په دویمه لوبه کې بغلان لوبډلې بلخ ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. په دریمه لوبه کې بیا فاریاب لوبډلې له بامیانو سره لوبه وکړه چې 3-0 په وړاندې بامیانو لوبډلې لوبه وګټله او د روسي فوټبال لوبډله له نړیوالو لوبو وویستل شوه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د روسي فوټبال لوبډله د فیفا او یوفا رسمي لوبو لوګ مهالویش څخه وویستل شوه. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا او د اروپایي فوټبال اتحادیې یوفا په ګډه وی اعلامیه کې ویلي چې د روسي فوټبال لوبډله او کلبونه د فوټبال ټولو ټورنمنټونو څخه وویستل شوې دي. دا ګام په اوکراین د روسي له بریدو وروسته کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، ستړي مشه صفی الله ستانګزای هم د تحلیلي او ټولنیزو راپورونو دی برخې ته مخ راغلاست وایم. پیل به د کندوز په یو راپور وکړو چې هلته قبر کیندون کې وایي اوس ډیر مصروف نه دي او خوشاله دي. دوی زیاتوي چې د جګړو پر مال سخت ستړي وو، ځکه هره ورځ به دوی د جګړې قربانیانو لپاره قبرونه کیندل، خو اوس خوښ دي چې څوک ورته د قبر کیندلو لپاره زنګ نه وهي.
په کندوز کې یو شمېر قبر کیندون کې وایي چې و میاشتې مخکې دوی به د دورې سره هدیرې کې هر ورځ د جګړې قربانیانو لپاره قبرونه کیندل او ځینې وخت به دوی ان قبر کیندلو ته وخت نه پیدا کوو، خو اوس په میاشت کې یو یا دوه قبرونه کیندي او هغه هم د هغو کسانو لپاره چې د ناروغۍ او یا ترافیکي پیښو له امله مړه شوي وي. په کندز ولایت کې یو مشهور قبر کیندونکی 50 محمد ظاهر په دې تړه و آزادۍ روډیو ته وویل
جنگ زیات به ولایت اترو دي چې 5 قبر هم کندیم، 4 قبر هم کندیم، 3 قبر هو دره هر روز هر روز
پوخه جنگونه زیاتو. ځنې ورځې موږ 15 قبرونه کیندل. جنگ او بدبختی به هر ورځ مرګ جوړ لوه. موږ زیات قبرونه د ملي وردو، ملي پولیسو، سیمه ایزو پولیسو، دولتي منصوبینو او ملکی وګړو ته کیندل، خو اوس په میاشت کې یو یا دوه نفره د قبر کیندنې لپاره راته زنګ وهي.
د قبر کیندونکو د خبرو له مخې چې د دورې سره هدیرې د قبرونو ډیره برخه د جګړې قربانیان جوړوي، چې په تیرې یوې نیمې لسیزې کې د جګړو پر مهال او د چاودنو له امله وژل شوي وو. د دې ولایت یو بل قبر کیندونکي 40 نوراغا راته وویل
سابق وقت بود همی بچه های اردو یا پلیس یا اربکی اینا بسیار شهید می شدن. از وقت
بعد جگلو پر محل در دولتی زباکنو مرگ روبل زیاد و او کرچ طالبان حکیم سوی در مرگ روبل در یده لیده بخواب و مرگ طول و رز پهدی رو که و خووست پا میاش که 2-3 قبرونه در هاگو کسانو لپار کندو چه پا خپل مرگ در ناروغی او ترافیکی پیش و لعمل مرگ سوی وی.
50 عبدالله د کندز ښار خان آباد بندر کې د نجارۍ دکان لري. هغه وایي د جګړو پر مهال د مرګ ژوبلې کچه لوړه وه او دوی به هر ورځ له 50 زیات تابوتونه پلورل. د عبدالله په وینا د جګړې پای ته رسېدو سره د تابوتونو د پیرو پلور کچه هم 0 ته راټیټه شوې ده.
سابق په تېر حکومت کې خو جنګونه زیات وو، په هغه وخت کې تابوت کروشی ډیره وه، حتی هغه به راتللې موټر به راتللې، انټرنیشنل به ډکېدل وړل به خلکو بچیانو مړه کولی وو بس په دې په هغه باندې اوس خدای شکر الحمدلله امنیت راغله ده.
45 جمشید چې د کندز ښار سینما څلور لارې څېرمه د نجارۍ دکان لري، دی وایي خوشحاله دی چې د تابوت جوړونې کاروبار درېدلی دی.
د سوابق ایجاد 100 یک نیم 100 تا 300 قرارداد میکنیم.
بعد از موږ د رستۍ نجارانو له روغتون او یو شمېر نورو دولتي ارګانونو سره قرارداد درلود او موږ به د میاشتې له سر نیولې تر 150 دانې د تابوتونه جوړول او دا سرای به له تابوتونو ډک و، هغه به یوړل سول او بیا به مو نور جوړ کړل. خو اوس خوښ یم چې تابوت نه جوړوم او پر ځای دروازې، الماری، کړکۍ، میز او چوکۍ جوړوم.
د دورې سر هدیره د کندز ولایت عمومي هدیره بلل کیږي چې د دې ولایت اکثر وسیدونکو خپل مړي په همدې هدیره کې خاورو ته سپاري. خو د قبر کیندونکو د معلوماتو له مخې د دغه هدیرې د قبرونو ډیره برخه د یوې نیمې لسیزې د جګړې قربانیان جوړوي، او دغه هدیره د پخوا کلونو په پرتله نوره هم پراخه او لویه شوې ده او ان تر سوګنو کورونو را رسیدلې ده.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
په کابل کې مرکزی سیلو له دیرش کلن ځنډ وروسته په درې برخو کې فعالیت پیل کړی. د مرکزی سیلو مسؤلان وایي په مرکزی سیلو کې د غنمو زیرمه کول، اوړه کول او د ډوډۍ تولید هغه برخې دي چې دوی اوس بیرته فعالې کړي. په مرکزی سیلو کې وړاندې سلګونه کسانو کار کاوه، خو اوس یې دا شمیر محدود دی. هاخوا د مرکزی سیلو ځینې کارکوونکي د دې تصدۍ بیا فعالېدو ته خوښ دي، خو ورته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي.
د کابل د مرکزی سیلو مسؤلان وایي د دولتي شرکت د غنمو زیرمه کولو، اوړه کولو او د وچې ډوډۍ بیا لابل ډولونو لکه ناشته، روټ او کلچو د تولید په برخه کې فعالیت پادی ډول پیل کړی. د کابل د مرکزی سیلو رئیس نصر الله منصور ازادي رادیو ته وویل اوس مهال په مرکزی سیلو کې یو سل درې دیرش تنه کار کوي چې شپږ تنه یې ښځې دي. د کابل مرکزی سیلو کې اوس مهال په ورځني ډول له 1500 تر 1000 ډوډۍ تولیدي، یو چارواکي ژمنه کوي چې کشمیر لال وړکړي
تقریبا مقدار یو ورځ تر بلې زیاتیږي. ان شاء الله امید شته چې شپورا هوایت په میاشت او په کال کې ولرو.
د کابل د مرکزی سیلوري زیاتوي دوی هڅه کوي چې د خپل تولیداتو د پلور لپاره قراردادونه وکړي چې دا به په هوایت مثبت اغیز ولري. کله سم خغله منصور د خپل ورزنوي او کلنی هوایت په اړه څه نه وایي. خو دوه اونۍ وړاندې د کابل د مرکزی سیلو مخکینی رئیس خال محمد ویلی وو د طالبانو حکومت د سیلو په فعالیتو سره کولای شي هر کال نږدې 15 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه او له دې پیسو 8 میلیونه افغانۍ خالصه ګټه د دولت بودیجې ته ور اضافه کړي. د کابل د مرکزی سیلو رئیس نصر الله منصور وایي دوی اوس مهال خپل تولیدات د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د 3 فعال غرفو له لارې په مناسبه بیه او ښه کیفیت پلور ته ایښي.
کوشش کوو د خیر سره دا چې لوګان نو نور ولایتو ته بیا انتقالات کولای شو او چې خراب سره وکړو بیا هغه ته رسیدګیم کولای شو ان شاء الله.
خغلی منصور زیاتوي دوی هڅه کوي چې د دولتي ادارو د اړتیاو پوره کولو، خلکو ته د کاري فرصت برابرولو او د دولت د عوایدو د لوړوالي په موخه د دې شرکت ظرفیت لا لوړ کړي. په ورته وخت کې د مرکزی سلو ځینې کارکوونکي د دې تصدۍ بیا فعالېدو ته خوښ دي، خو ورته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. د مرکزی سلو یو کارکونکو مرتضی
وړاندې چې کوم کارونه ځنډول شوي وو بیرته پیل شول، ژرنده، ډوډۍ پخول او د وړو زیرمه کول. زنن ډیر خوښیم.
هخوا یو شمیر کابل میشتي هم د سلو بیا فعالېدو ته هیله مند او د فعالیت د پراخېدو غوښتنه یې کوي. کابل میشته روح الله وای
فعالیتونه به د خلکو لپاره خورا ډیر زیات ګټور تمام شي او هیله مو ده چې دغه فعالیتونه لا پراخ شي او لا ډیر ځوانانو او خلکو ته د کار زمينه پکې مساعده شي.
مرکزی سیلو په لومړي ځل په 1315 کال کې د غنمو د زیرمه کولو، د غنمو د ژرندې او د ډوډۍ په خولو په برخه کې په شپږ نوي جری بزمکه کې جوړه او فعالیت پیل کړ. خو د کورنیو جګړو پر مهال ودانې او ماشینونه اغیزمن او له فعالیت وغورځیده. د کابل د مرکزی سیلو مسؤلان وایي دا سیلو د 15000 تنه غنمو د زیرمه کولو وړتیا لري او وړاندې په 24 ساعتونو کې د 2000 تنه غنمو د وړ کولو وړتیا درلوده. په مرکزی سیلو کې د ډوډۍ په خولو شپږ داشونه شته چې اوس یې لډلې یوازې دوه فعال دي او چارواکي وایي د پاتې نورو د فعالولو په لټه کې دي. د کابل په ګډون هرات، بلخ او کندهار هغه ولایتونه دي چې د سیلو مرکزونه لري. له دوی یوازې د کندهار سیلو د اوس لپاره فعال نه ده، خو د کابل د مرکزی سیلو چارواکي وایي هلته تخنیکی چارې پیل شوې او ژر به دا هم فعال شي.
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبې په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
اوس هم د تاسو را لګلې پیغامونه
ما پیغام دغه دی ورور دغه د میوان پولیس والی کی د بونتیمر په ساحه کې د ډیر غټه ساحه ده، نه یو مکتب او نه یو مدرسه شتون پشکلری. موږ د چارواکو څخه دا هیله ده چې په دغه ساحه کې یا مکتب یا یو مدرسې فعال کړي. لویان خلک دي والله کې خپل نوم لازده دی چې ورته نوم ولیکه نوم یې ولاکه زده دی. لویان نسل خو تللي دي، هغو خوشی نه دي، زه دا کوشنیان ولاړه برباد شوله. دغه ولسوالۍ ته دې یو څه پاملرنه وکړي.
زموږ نظر خو د اوکراین د جګړې په حق له دا دی، ښه خبره دا ده چې هر دولت یا هر څوک چې باید په چاپ سي ځان ونه تړي او به طرف په پاته سي او خپل تجارت او اقتصاد ته وده ورکړي چې خپل خپل پښو باندې ودرېږي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوام کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوق تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د خبرونو وخت یې په مکرې د خبرونو لنډیسته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر د توحید تړون د کلیزې په مناسبت له افغانانو د صبر غوښتنه وکړه او په دې مناسبت غونډې ته په وینا کې ویل چې د هیواد د آبادۍ لپاره افغانان باید په هیواد کې پاتې شي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر غونډې ته په وینا کې ویل نړیواله ټولنه نه غواړي چې له څو محدودو کسانو پرته نور افغانان په نظام کې شامل وي. شهاب الدین دلاور یو ځل بیا ویل چې نړیوالې ټولنې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره یو 15 کسیز نوملړ د طالبانو حکومت ته سپارلی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په ټویټر پانه راغلی ده او ویل شوی دی چې د امنیت شورا د غونډې ته به د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی او د یونما د دفتر مشره دیبورا لاینز د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. دا غونډه د افغانستان په وخت ماښام په 9:30 پیلېږي. متحدو ایالاتونو او برتانیا د طالبانو د حکومت هغه پریکړه باندې اندېښنه ښودلې چې بهر ته د افغانانو پر تګ ځینې محدودیتونه لګولي او ویلي دي چې ښایي دا اقدام له افغانستانه د یو شمېر کسانو د ایستلو لپاره د دوی روانې هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ماسپښین پر ټویټر ولیکل چې د ده له څرګندونو څخه غلط برداشت شوی دی. ښاغلي مجاهد لیکلی چې هغه کسان چې قانوني اسناد یا دعوتنامې ولري کولی شي بهر ته ولاړ شي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه نن شپږمې ورځې ته غځېدلې راپورونه وایي چې د روسیې پوځ د اوکراین د جنوبي ښار خیرسون په لمنو کې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي او د پلازمینې کیف په څنډو کې هم لوی پوځي کاروان ځای پر ځای شوی. د سټلایټ په تصویرونو کې ښکاري چې د زغروالو وسایلو او توپونو د کاروان څه باندې 15 کیلومتره اوږد دی. د اوربان لپاره په بیلاروس کې د اوکراین او روسیې د پلاو ترمنځ خبرې پرون به نتیجه پای ته ورسېدي، خو دواړو لورو موافقه وکړه چې پر اتلونکو ورځو کې به بیا خبرې سره وکړي. بلخو د ترکیې د ولسمشر دفتر ویلي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د بیلاروس